درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د له مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هلی میومن درنو زده کوونکو هله د چیرغ او جوړو سی وخت په موتر د مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرغ لاس تویم په دې هله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شی بوره سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلی. نن مو موضوع افغانستان د عباسیانو په دوره کې دی. په دې حق له معلومات لسره وړو د چی د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول نور از خپل درس پیلو. افغانستان د عباسیانو په دوره کې عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي د قریشو د بنی هاشم د قبیلې څخه هم شپېرل کیږي. د دویم هجری پیړۍ په ورستي کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څو وخت بیا د خراسان د نارامي اوزې څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په 1300 هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمې ته راولېږل او افغانستان د خلکو د افغانستان خلکو هم د دغه مخې شدید لودلې د دغه مخ څخه ملاتړ وکړي او د وینې په بایده امویانو پر ځای عباسیان وخت ورسول چې د عباسیانو دوره بیا 1503 کال اوږده سو او 1503 کال دوام وکړي چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو د خوا په 1428 هجری قمری کال کې لمینځ ځي او د دوی خلافت ړنګیږي. د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 300 میلیون درهم وسخه او یا میلیون درهم ته ورسول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بې وزلي زیاتیږي چې تقریبا 300 میلیون درهم ته رسیږي. نو د عباسیانو په دوره کې دغه مالیاتو شمیر د 300 میلیون درهم وسخه او یا میلیون درهم ته لوړیږي چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاتونه د عباسیانو د مادیاتي زورزتی په وړاندې رامنځته سول او په ځانګړي توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک د مبارزه کوي تر څو لشتو لږه دوی د غزارونو د دغه درانه بار څخه وساتي. عباسیان هم په دې باندې ونه توانېد چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاتونونه په یوازیتوب سره آرام کړي او پر دغه پاتونونو باندې برلاسي سي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسي ترلاسه کړي او د سیمه ییزو اشراف او مشرانو په مرسته ځان مشرانو مرسته ځان ته راجلب کړه او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط ته دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګول سیستم قانوني بڑا ځانته غواره کړه. یعنی د اوبو لګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غواره کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او ویالې وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې شولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او وربشې کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګه په غور کې مالداری او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تالقان او مرغاب کې د پښمی منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګری ډیر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخو کې رواج درلود. په غور او په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډي هیوادونو ته وسلې به ګاونډي هیوادونو کې د شهرت د لودي په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګه د هیواد په نور شمالي ولایاتو کې اوس په سپینزر سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنچیر سپینزر هم په دغه دوره کې ډیر مشهور و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډیر زلودین کې شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثر په 15 سره خپل نمونه د هیواد په تاریخ کې تل پاتې کړل. مثلا د غول جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان هریو محمد احمد او حسن د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي پر ازات کې لوی لاس درلودي. بشار بن بدر تخارستاني شاعر او همدارنګه ابو زید احمد بن سهل بلخي ادیب فلسوف او جغرافیا په وجده د افغانستان ډیر زلودونکو شخصیتونه و او دوی د ادبي او پوهنیز اثر په پنځګولو کې خپل نمونه په د هیواد په تاریخ کې ډیر مشهوره شهرت ورسیدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زامونو د ډلې څخه دي، چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اورتون راهب یا معبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و، چې دی د اموي ورستری خلیفه مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموي خلافت یا د اموي واکمنۍ اخرنی خلیفه و یا اخرنی واکمن و، دی خالد د همدغه مروان په خدمت کې، یعنی د خدمت یې کوي، چې بیا ورسته د عباسي ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنده تر سره کوي. د خالد څخه ورسته بیا یحیی د زوی د دې کورنۍ یو ډیر پوه او متنفس شخص ګڼل کېدی، چې نوموړی بیا د مهدي د خوا څخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کېږي، او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسي خلافت ټولې چارې د په غاړه وي، او د دوو زامنو سره یې د دوی لپاره کار کوي، چې بیا څه وخت وروسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کېږي، او په 1031 هجري قمري کال کې د خلیفه د امر سره سم د یحیی زوی جعفر مړ کوي، او په خپل دی د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي، او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور پسې طاهر فوشنجي ته، طاهر بن حسین فوشنجي بیا په 1050 هجري قمري کال کې په فوشنج یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلی دی، چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډیر هوډمن سړی و. د دوه بس وړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغیسی مور څخه زیږیدلی و، د هغه ملاتړ کوي. او په 1095 کال کې بیا د امیر رشید وژني، څو خلص تمام رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د پلاوه د خراسان والی ټاکل کیږي، او طاهر په 201 هجری قمری کال کې د جمعې په ورځ هم دلته د خطبه په محل باندې د خلیفہ نوم د خطبه څخه لري کوي، او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي، او د خورسته د دولتونو په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره واکمنۍ کوي، او 500 کاله د اولادونو واکمنۍ په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پر بل باندې اغیزې، چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پر بل باندې څه اغیزې درلودي. د اسلام د سپیشلی ترن پراتاګ او همدارنګه دا په خپلې دوه سره زموږ هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ننوتی، او زموږ هیواد ته یو نوی شکل او یو نوی بڼه ورکړه، ځکه اسلام موږ ته نوی اسلامي هویت راوبخشي، او دا اسلامي هویت بیا زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځېدی. ټول قومونه او ټول قبیلې د یو د نوقید خواندان کړل، او همدارنګه د اسلام د دین د پوهې د لستر وړلو په لار کې کوم خندونه چې و هغه د پوهې کوم انحصارات چې و هغه د مینځو یو ډله په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډیره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړی هجری پیړۍ کې اسلام ومني، او همدارنګه دوی عربي ژبه زده کړل. په دینی علومو لکه قران شریف، په حدیث، د فقه په تسهیل کې هم دی و پوهېدل، او ډیر بریالیتوبونه ترلاسه کړل. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډیر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت، چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري، چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزه، همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی، د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې ډیر ښکار سوال او د اسلام د دین لپاره ډیر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سیمې څخه سر راپورته کړي، او د پوهې په بیلابیلو څنګه کې ډیر تالیفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه ډیره مهمه ده، چې هغه د دویم هجری پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړه، چې د هغو د جملو څخه ابو زید بلخي ادیب او جغرافیه پوه و، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه و، همدارنګه محمد موسی د هندسي عالم، بشار بن برد تخارستاني شاعر، او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغوني نړۍ د طب، جغرافیه، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د ډلې څخه شمیرل کیږي. دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي، چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څانګو کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان په 13 او 19 پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سوي اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنیو همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په 2 هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب د سند هند کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې ترڅنګ زموږ خلکو د اسلام د اختیا او د خبرېدو په لار کې هم ډېر قربانيان ورکړي. اسلامي د هیوا تر ختیځو پولو یعنی تر هند پورې خبر کړ. کله چې اسلام را ورسېدی نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډېر فعالیتونه او ډېر پرمختګونه وسول. زموږ په خاوره کې خلک ډېر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړل. د دې ترڅنګ د اسلام د پراختیا لپاره دا چې دوی اسلام پراخه کړي او تر نورو سیمو پورې خپور کړي، په دغه لارې کې د ډېر قربانیانې دی ورکړي، د هر ډول سرشندونو او د ځان تېرېدنې دی وکړي، د خپل ځان، د خپل سر، د خپل مال څخه تېر شول او اسلام یې د هیواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنی تر هند پورې ورسوي او تر سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزي چې هغه دوه اړخیزې وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي، یووالی ورته وبخشي او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ هیواد خلکو زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او توري تاریخ پرې وي، د پوهې دروازه یوازې د ځواکونو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام پر تک سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوې اسلامي هویت ورکي. ټول خلک د یو عقیده، یو دین، یو خدای راوبلل، یوالی دې تورو بخشي او د بوهر دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه و هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې د تویدلو په بای باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خبرېدو لپاره ډیره فعاله ونډه واخیسته. د دا په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بای اسلام خپور کې تر نورو سیمو پورې او په ځنګړي توګه پوهان او عالمانه هم په دغه برخه کې ډیره ارزښناکه ونډه درلوده. یعنی دلته د دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډیره سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډیر خور کړي او په دغه برخه کې ډیر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ اوساسې د نوې د نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوضاع په حق له وده چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغیز لري پر بل باندې، د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه شیبه سره مل پاتې شوي اوسي او د نن ورځې د لوست څخه به مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونی کی هیلمه ومنی درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ بیاست وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې دریم لوست ته راغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوله سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شاه شجاع او ملي پاڅونونو په حق لده دا چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاڅونونه رامنځته کیږي، د همدغې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو. شاه شجاع او ملي پاڅون د هغه ورځ څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدی خلک د چټ فطرت څخه خبر سول. د هغه همدارنګه د انګلیسیانو د منځوړلې د خپلو دینی او ملي وجایب څخه وګڼل او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس د ساتنې احساس په هغه کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لیرې کړ او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه خپله سخته کرکه څرګنده کړله. د انګلیسیانو هغه خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو، او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغې کورنۍ دخوا پاڅون شروع سو. چې د تړون دغه ملي پاڅون د کابل څخه شروع سو، د قومي مشرانو لکه نایب امین الله خان لوګری، عبدالله خان اڅکزی، د دې ترمنځ د اقصخه وروسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي او وروسته بیا د انګلیسیانو ټول خزانه او د وسلو خزانه هغه ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا د بند آزاد سو او ځان یې کابل ته ورسوي، چې دغه پراتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چل څخه کار واخیست او پلان یې کار کړ او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطن د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د هند څخه نور قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې، غوښتل چې هغه ووژني، مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې لدی چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچه باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې وه په هغه سره ووژني، او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځ وړي. او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دوی په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي، خوراکي موادی پایته رسول کیږي، قواوی هم چې 14500 تلو تر رسیده د لوج سره مخامخ کیږي. په دې وخت کې سورجمې هم و چې د سانو بیا د کابل څخه د وتلو شرایط د مجبوریت لامل و منل، یعنی د مجبور سره په اخره دا یو منل چې د کابل څخه ووز. راځو د امیر محمد دوست محمد خان دویمه پاچاهي ته، چې امیر دوست محمد خان سره ول خپل دویمه پاچاهي مختوري. امیر دوست محمد خان په 1300 میلادي کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ته ورسېدی، او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنی سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل چې هغه تړونونه په دغه واکمنۍ کې د انګلیسیانو او د ختیځ د دې په واکمنۍ کې کیږي، چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه و چې انګلیسیانو د جمرود د تړونونو څخه وروسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پیژندنې کې چې هغه پخوا د سیکانو تر ولکې لاندې وه چې وروسته بیا انګلیسیانو ونیولې، او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپله ولکه کې ونیسي، نو ځکه د روسانو د پرمختګ له امله یې خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې یا درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او ترڅنګ د ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د ده په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته د ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځه هندي کمپنۍ د ژوند کې وي، هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي، هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمه چې د په واقع دي د خپل ځان او خپل ورثه د خاصه خجونه کوي، چې د ختیځ هندي کمپنۍ د سیمه احترام وکوي او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چاره کې بل څه وهره نه کوي، او د هندي کمپنۍ د دوستانو سره دوست او د دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي، او دغه تړون لاسلیک سو. اول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د په کنټرول کې دي د هغه څخه وروسته بیا د ورسی او هندي کمپنۍ ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي او ختیځه کمپنۍ به هغه سیمې چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمې چې بیا د ختیځه هندي کمپنۍ په لاس کې دي هغه ته به احترام کوي. د دوستان سره به دښمن او د دوستان سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا داسې چې اول ایران د خپلو ژمنو برعکس هرات ونیوي او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړی تر څو امیر دوست محمد خان وکولی سي د نورو ولایاتو څخه دفاع وکړي او د جګړې تر پای پورې به انګلستان هر میاشت 3000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ بوځ کې یو 10,000 سوار او 10,000 پلی یا پیاده پوځ مجهز کړي او تر څنګ یې دا چې د پیسو اخیستنه او لږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې به اړه لري. د کابل یو استاسي په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په دریو ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په موخه به دوی هلته اوسیږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي او کچیر غشتنه وسی ځینې مسلمان استازي به په کابل کې ووسیږي او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو دراتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه وکړي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولی نیټې یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي او 300,000 روپۍ به قندهار 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي او هغه د ختیځه کمپنۍ یو ډالۍ ده، د ختیځه هندي کمپنۍ د پاره یو ډالۍ ده. د شپې د شپږ سو زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو مخه لپاره ده او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره او تر څنګ دغه تړون د مخکینی تړون ناقص کېدلای نه سي. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې، یعنی په دواړو حالاتو کې، هم د سولې په جګړه کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې، د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو تر سوي او سربیره پر 3000 توپک باندې نور 3000 توپک به هم د انګلیس د خوا د تل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورین ته سپارل کیږي چې دا هغه د دویم تړون ځین نور فقرې وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی و. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت ته. امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی عهد تاکل سوی وو او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1918 کال کې د جون په 12مه د یو 30 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ او وخت ورسېدی. ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت ته یې شروع کړ او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شهزاده محمد یعقوب پریشو او خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شینډټ په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلاس او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور ور سره در محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکومتدار او هغه ته ورغلی او به غشتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړه او د هغه سره مرسته ونه کړه. ورسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وډونه سره څخه مرسته وغوښته او د یوې حملې لپاره تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نسوي کولای. نو د په دغه حال کې دوی کمزوري سو د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1915 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوی سره حرکت وکړ پر دې طرف باندې او د سردار سره ونشتل چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه کا محمد امین خان د 8000 عسكر سره وژل شو او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن شو. دغه پروهی باندې ډیر بد اغیزه وکړه د خپل اعصابو کنټرول یا د لاس ورکې په کندهار کې جلاوالی غوړه کړي چې دغه انزوا او دغه جلاوالی امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدی. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت ته چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوښوالی انتخاب کړي نو همدغه ګوښوالی د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي چې کابل ته د کابل د نیول څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي او لکه څرنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهۍ څخه خبر سول نو دغه سلطنت په رسمیت باندې وپیژندي او په 1308 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخه ونیوله او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي او د هغه سلطنت په دغه ډیر کم وخت کې د کوم مهم کار ونکړي. د امیر محمد افضل خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګسي و نو امیر شېر علي خان پر تاکس سره ډیر خوشاله سو او د هغه هرکلی وکړي چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بلولو باندې بوخت وو او امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړي. مخکې له دې چې بیا کابل ته ورسیږي د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړي او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړي. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزه د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي نو روحیه کمزورې سو او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلي. په 1308 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوی سره ترتیب کړل د غزنی په شاشګاو په دغه سیمه کې د امیر شېر علي خان د لشکرو سره دوی سره مخامخ شول. جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتیدل چې بیا انګلیسانو هغه ته په هندستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان سول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغۍ کیشي او ورپسې مړ سو چې بیا په بستام کې شخص او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یوړ. تر نن زده کوونکو دا ووز موږ استاد د نن ورځې درس په دې هله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي موږ د شاه شجاع د دولت په حق له ورسره د ملي پاتسونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ محمد افضل خان د واکمنۍ په حق له باندې وپوهیدلو په دې چې تر دا غوښتنی شي پر سره مل پاتې سی وسی او د هر موضوع څخه به موږ ته اخیستې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر هم دغه ځای باندې پای ته رسو. تر تلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شه وخت ولرې شه چری.
شمال وخت مازدیګرو شیرین جانان مې تلې مسافرو زما د زړه یو الله خبرو شیرین جانان مې تلې مسافرو تمرا میں پکا بچ